په افغانستان کې سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چیز سالی د خپلو همکارانو په مرسته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا خاصو ځواکونو ته امر کړی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. خو اوس له صفی الله ستنګزي څخه خبرونه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دغه هیواد دفاع وزارت ته دنده ورکړې چې له میدان وردګ ولایت څخه خاص امریکایي ځواکونه وباسي. افغان چارواکو ویلي دوی هیله من دي په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه شي. د بغلان ولایت په خوستفرین کې یو کس په ډزو سره درې تنه وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې د برېټانیا له مشرانو سره خبرې کوي. او ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره مخکې ایراني هیئت پرون د قزاقستان پلازمینې الماتې ته رسیدلی دی. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی دفاع وزارت ته دنده ورکړې چې له میدان وردګ ولایت څخه خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ولسمشر ویاند پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په میدان وردګ ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل کیږي او تریتم شوي دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایت ووزي. ښاغلی فیضي زیاته کړه دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د سیمې له خلکو سره د سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه حکومت ته ګڼ شمېر شکایتونه ورسېدل. فیضي زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته به اجازه نه نوزي او ملکی وګړي بې دلیله له ځانه سره بیایي. فیضي همداراز یادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګ ولایت 9 تنه اوسیدونکي تریتم شوي هم دي. افغان چارواکو پرون ویل دوی لا هم هیله مند دي چې په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه شي. په روانه اونۍ کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضي په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د دوی خبرې اترې او هڅې اوس هم روانې دي سو د کانفرنس په کابل کې جوړ شي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني سیالي آصف علي زرداري په لندن دن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړي وه. د موافقې له مخې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه چې د قرآني احکامو په رڼا کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته سپارښتنې پکې کیږي باید په راروانه مارچ میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وای. د بغلان ولایت په خوستفرین ولسوالۍ کې یو کس خپل درې تنه خپلوان وژلي او شپږ نورې هم ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د خوستفرین ولسوال محب الله محقق ازادي راډیو ته وویل دغه ځوان کس تېره شپه د خپلې کورنۍ له یو غړي سره تر لفظي شخړې وروسته خپل درې خپلوان وژلي او شپږ نورې هم ټپیان کړي دي. د محقق په خبره په ټپیانو کې د حمله کوونکي ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. محقق وایي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. محقق زیاته کړه حمله کوونکی په تېښتې بریالی شوی، خو د نیولو لپاره یې د پولیسو جدي هلې ځلې دوام لري. او د هالیوود د سینما د اوسکار جایزو 15 دوره لنن سهار پیل شوې ده او پکې د افغانستان یو لنډ فلم هم د جایزې ته کاندید شوی دی. د اوسکار سینمایي جایزه چې د هالیوود سینما تر ټولو معتبره جایزه بلل کیږي ویشلې نن سهار د امریکا په لاس انجلس کې پیل شوې او تمه د لنډ افغاني فلم بوسکشي بایز د لنډو فلمونو ترمنځ د جایزې د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د اوسکار په جایزو کې تر دې دمه د ارګو او لایف اف پای فلمونو په څو برخو کې جایزې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د برېټانیې له مشرانو سره خبرې کوي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری تر ټاکل کېدو وروسته د لومړنی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی ښاغلی کیری د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرن او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره وګوري او خبرې به یې تر ډیره د امریکا او اروپا د اړیکو او د سوریې، ایران او شمالي کوریا په اړه وي. کیری مخکې تر دې چې نن شپه ناوخته برلین ته سفر وکړي په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه اروپایي او د منځ نی ختیځو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره مخکې ایرانی هیئت پرون د قزاقستان پلازمینې الماتې ته رسیدلی دی. په پام کې ده چې ایرانی هیئت د سه‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتو، برېټانیې، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او امریکا له استازو سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د تیر کال په جون میاشت کې په موسکو کې د دې خبرو اترو مخکینی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته ورسید. د ایرانی هیئت مشري د دې هیواد جګپوړی مرکچي سعید جلیلي کوي. جلیلي د شنبې په ورځ وویل چې تهران به خپل مکلفیتونو پورته او له خپل حقونو کته هیڅ هم ونه مني. همدارس د ایران پارلمان پرون په یو بیان کې ویل د دې هیواد اټومي پروګرام به په هیڅ صورت ونه درول شي. د کیوبا رهبر راول کاسترو اعلان کړی کله چې په 2013 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دویمه دوره پای ته ورسیږي له واک څخه به لیرې شي. کاسترو دغه اعلان پرون په خپله هغه وینا کې وکړ چې په ملي کچه په کیوبا کې خپره شوه. د ملي اسمبلې لخوا د دویمې 15 کلنې دورې لپاره تر ټاکل کېدو لنډه شیبه وروسته دغه وینا وکړه او زیاته یې کړه. یو ځل بیا ستاسو او ټولو خلکو په وړاندې ویاړم چې د دولت د شورا او حکومت مشري مې په لاس کې ده. مهمه ده پر هغې خبرې ټینګار وکړم چې دوه ځلې په پارلمان کې وشوه. هغه دا چې زه د ولسمشر په توګه د دې لپاره نه یم ټاکل شوی چې په کیوبا کې کپیتالیزم اعاده کړم یا هم انقلاب تسلیم کړو، بلکې د دې لپاره ټاکل شوی یم چې د سوسیالیزم د دفاع، ساتنې او ښېګڼې لپاره یې کار وکړم، نه دا چې ویجاړې کړم. یو اتیا کلن راول کاسترو په وار وار د دې هېواد له وتلو مشرانو غوښتي چې تر 2-5 کلونو دورو زیاته موده په واک کې پاتې نه شي. راول کاسترو په 2013 میلادي کال کې رسمن د خپل ناروغ ورور فیدل کاسترو ځایناستی شو. او ټاکل شوی دا د اروپایي ټولنې او یوکراین چارواکي نن په بروسل کې په یو سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرو اترو په اجنډا کې د اروپایي ټولنې او یوکراین ترمنځ د همکارۍ موافقه هم شامله ده. د دې موافقې له مخې به د اروپایي ټولنې او یوکراین ترمنځ تجارت پیل شي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. اروپایي ټولنې له نړیوالې ټولنې سره یوځای د یوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو پر بندي کېدو انتقاد کړی دی. زیاتره کسان په دې نظر دي چې د تیموشینکو قضیه سیاسي انګیزه لري.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت د امریکا خاصو ځواکونو ته امر کړی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان له یوې غړي سره مرکه درته لرو.
له 3000 نه زیات افغانان په ایرانی زندانونو کې حکم اعدام سره مخامخ دي. دا افغانان متاسفانه د دوی محاکمه عادلانه نه دي.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي چې لوی څارنوالۍ د هغو دوسیو په څېړلو کې همکاري نه کوي چې د اداري فساد په اړه دوی ورلېږلي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نبی عیساخیل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي کیپټن په توګه وټاکل سو. دا بدلون به څه بدلون راولي؟
په دې سره نه یوازې د موږ ټیم به ورسره لاسته وړنې انشاءالله ښه شي په دې امید، او په عین وخت کې د موږ د پخواني کپتان نوروز منګل په خپل انفرادي لاسته وړنو کې انشاءالله کېدای شي بهبود راشي.
د نورو مسایلو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه ولسمشر حمید کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګ ولایت څخه د وتلو امر کړی دی. د ولسمشر ویند پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د ملي امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې وسوه. ویند زیاته کړې چې د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیري په میدان وردګ کې به اجازه د خلکو کورونو ته ننوځي، ملکیان له ځان سره بیایي، او د دوی د عملیاتو په نتیجه کې ځینې کسان مړه سوي هم دي. تفصیل له احمد تکل سخوري.
د افغان ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي او تری تم دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایته اوزي.
جلسه شورای امنیت ملی به وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډې دفاع وزارت ته دنده ورکړه څو په دوه اونیو کې د میدان وردګو ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشوه چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل. فیضی چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته بې اجازه ننوځي او ملکی وګړي بې دلیل له ځان سره بیایي.
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از
جا دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي. دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي، تلاشي کوي، خلک زوروي او شکنجه کوي، او حتی زمونږ د بیګونا خلکو د قتل باعث هم شوي دي. په دې اړه کافی زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلی دي. د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاد کړ چې د خپل خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمې ته تللی و، خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. د فیضی په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی وروسته په یوه بله سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې غوڅ شوي وو او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې. فیضی همداراز یادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګو ولایت 9 تنه اوسیدونکي تری تم شوي هم دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو پر دوام خپل اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دې لړۍ د مخنیوي لپاره له خپلو ډیپلوماتیکو لارو چارو جدي اقدام وکړي. رضوان مراد په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او د هغوی د محاکمو د شفافیت په اړه د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې له څیړونکي حوري مصدق سره مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
د نړیوال بخښنې سازمان نه یوازې ایران بلکې ټول هغه ممالک چې تر اوسه پورې اعدام یا د مرګ سزا د دوی د جزایي قوانینو څخه موجود دي غوښتنه کوي چې دا سزا له منځه یوسي او دا باید له یو بله سزا چې تقریبا حبس طویل المدت یا نور هغه جزاګان چې پرته له مرګ سزا یا اعدام وو باید جاگزین بشی. همدارنگ زمون گوشتنه هم داده چی حق اشخاص چی پیو جرم که متهم شویده ده دوی باید محاکمه عادلانه بوی، دوی باید وکیل مدافع دسترسی ولری او دوی تا باید حق امکانات فراهم بشی چی دوی کولشی ده خپل زان سره دفاع وکړي د هغه اتهامات تبارکي.
هوریا مصدق، په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند خبرونه خو زیات خپاره شوي دي. ایرانی مقامات اکثر وایي چې دوی دا کسان چې کومې دامیږي دا د مخدر موادو په قاچاق په تور نیول کیږي او یا په نورو جرمي قضایاو کې دخیل وسیږي، د دې ضمانت څه دی چې د ایرانی حکومت دغه تورونه دا څومره شفافیت لري؟ ځکه تر اوسه پورې خدانه ده څرګند چې ایران د محاکمو بهیر څومره شفاف دی په دې لړ کې. په دې باره کې نړیواله ټولنه اندېښنه څه ده؟
زمونگ ادنشنه هم داده چی متاسفانه اکثر افغانان چی په ایران په زندانونو که موجودی ده دوی یو دقیق احسایه سوک سره موجود ندی او ایرانی مقامات داسی احسایه سره شریک ندی کرده او بله مشکل داده چی تقریبا زمونگ رپورت داسی سرگندهی چی لدری زرن زیاد افغانان په ایرانی زندانونو کې حکم اعدام سره مخامخ دي. بل اندېښنه دا ده چې دا افغانان متاسفانه د دوی محاکمه عادلانه نه دي، دوی د وکیل مدافع ته دسترسی نه لري. د افغانستان سفارت په ایران کې متاسفانه دوی د دې افغانانو د محاکمې پروسه نظارت نه دي کړی ده او دوی هم افغانانو سره داسې یو همکاري یا داسې یو همدردي نه دي کړی ده چې د دې په رڼا کې دا افغانان کولی شي چې د خپل ځان سره دفاع کړي یا کولی شي چې د خپل مجازات یو تخفیف راوړي.
اوس لکه څنګه چې تاسو ویلې چې زرګونه الت افغانان د اعدام له سزا سره مخامخ شوي دي، افغان حکومت باید څه وکړي؟ افغان حکومت خو وایي چې له ایران سره دوستانه اړیکې لري او ورور هیواد دی، نو افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو خپل اتباع له دغه مجازاتو وژغوري؟
دا درسته، افغانستان ټول هیوادونو سره یو ملګرتیا روابط لري، مګر د ملګرتیا روابط معنا دا نه ده چې د خپل اتباع او د خپل خلکو له حقوقو نه باید سترګې پټې کړي. خو د دې خاطر د افغانستان حکومت، د افغانستان وزارت خارجه او د افغانستان سفارت په تهران کې باید د ټولو ډیپلوماتیک مجراګانو څخه کار اخلي او له ډیپلوماتیکو مجراګانو څخه دوی کولی شي چې له ایران حکومت څخه داسې یو تفاهم کی چې اولا باید د دې افغانانو محاکمه باید نظارت وشي، دوهمه دا چې د دوی سزا باید تخفیف شي. خو د دې په خاطر دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت همدارنګه چې دوی له ایران حکومت څخه یو توافق نامه لاسلیک کړی و پرون کال د زندانیانو د تبادلې په خاطر، دوی کولی شي چې نورو همداسې موافقت نامې دوی سره لاسلیک کړي چې د دې پر رڼا کې دوی کولی شي چې د هغه افغان زندانیان چې د اعدام او سزا ته مخامخ دي یا نور سزاګانو چې غیر انساني بلل کیږي مخامخ دی دوی ته افغان حکومت ته وسپاري او دوی کولی شي چې د خپل دوره په افغانستان په خاوره کې تقریبا سفری کړي.
د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي هوریه مصدق وه.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي چې لوی څارنوالۍ د هغو دوسیو په څېړلو کې همکاري نه کوي چې د اداري فساد په اړه دوی ورلیږي. د دې ادارې مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم درز وویل چې باید له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ واک دوی ته ورکړل سي ترڅو په افغانستان کې د فساد په اړه دوسیې په سمه توګه وڅېړل سي. تفصیل د ابراهیم سپي په رپورټ کې.
د افغانستان له اداري فساد سره د عالي ادارې رئیس حاجی لودین وایي چې لوی څارنوالۍ له دوی سره د هغو دوسیو په اړه سمه همکاري نه کوي چې دوی په فساد کې د دولتي چارواکو د ښکېلتیا په اړه ورته لیږلي دي. ډاکټر لودین د ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل ښایي چې دا به په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد له امله وي او یا به د هغه لوړپوړو چارواکو د فشار له امله وي چې په فساد کې لاس لري.
د دوسیې چې مونږ لیږو تقریبا یو سل نوي دوسیې تر اوسه لیږل شوي دي. دلایل مونږ ته ووایي ولې دلیل چې شو چې افسو دا دوسیې داسې تکمیل او دلته عکسونه نه پکم. کله کله دوسیې ماته بیرته لیږي چې دا نشانی شودی نه درلود. پایدار همکاري نه کې ګرختیا درته وایم، اما د ځینې دوسیې دي چې مونږ ورلیږلي هلته دوی وایي چې حفظ شوي دي. ولې حفظ شوي دي؟ ځکه چې اسناد تکمیل نه وو. دا زه نه منم، دلایل ووایي ولې.
عزیز لودین وایي له دې امله چې لوی څارنوالۍ د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د څېړلو په هکله کله کله مشکلات ورپېښېږي نو جمهور رئیس ته یې وړاندیز کړی چې له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ دې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ته انتقال کړي. ښاغلی لودین وایي چې جمهور رئیس د دې موضوع د څارنوالۍ په اړه د عدلیې د وزیر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی. له بل لوري لوی څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر غیداوی نه منی. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی وایي چې دوی له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې له لوري ولېګر شوي 125 دوسیې ابتدایي محکمې ته لېږلي او په لوی څارنوالۍ کې د فساد شتون هم نه منی.
کوم اجراءات چې مونږ کړی دي هغه سل په سل قانوني دي. رشوت فساد اداري په دغه اداره کې هیڅ موجودیت نه لري. څنګه تاسو فکر کوئ چې په یوه اداره کې چې هغه خپله تنفیز قانون دلته به فساد وسي؟ او بل د مقاماتو پاکه فکر ته وایم چې دوی لطف وکړي هر یو مقام باندې چې دوی مکمل شواهد مدارک دغه کې جماوري کې بعد لاغین هغه شواهد مدارک مطبوعات سره هم دوی شریک کی او بعد لاغین څارنوالۍ دغه موضوع ولیږي او بعد لاغین سبي خپل دوسیه دغه کې سپ هغه دوسیه سبي خپل تعقیب کی.
خاغلی عزیزی هم دار ازویل چې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې چې کومې دوسیه دوی ته ولېګلې دي اکثره نیمګړې وي او پوره شواهد پکې نه وي. شاوخوا سومیاشت د مخاله اداري فساد سره د مبارزې ادارې اعلان وکړ چې له سلو څخه د زیاتو هغه چارواکو دوسیه لوی څارنوالۍ لیګلی دی چې په اداري فساد کې ښکیل دي. خو له دې اعلان څخه د سومیاشتو په تیرېدو سره لا د داسې دولتي چارواکي د محکمې په اړه څه نه دي خپاره شوي چې په اداري فساد کې ښکیل وي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
اوس رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې په کابل او ولایتونو کې پرونیو ځموژونکو حملو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي په کابل او لوګر کې ځموژونکي حملې شنډې شوې خو په ننګرهار کې مرژوبله واړوله. ورځپاڼه لیکي په ننګرهار کې ځموژونکي حملې د ملي امنیت دوه کارکوونکي ووژل او درې نور یې ټپیان کړل او د لوګر حملې هم یو پولیس وواژه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې نوانده پرونی حملې او د پاکستان بله ژبه. د سرمقالې د لیکونکي په باور د حملو له ډول او هدافو ښکاري چې دا حملې د یو ځانګړي هدف لپاره پلان شوې وي خو له دې امله چې په بیړه پلان شوې وي خپلو اهدافو ته ونه رسېدل. د سرمقالې د لیکوال په اند حملې د مولوي فقیر محمد له نیونې او په دې تړاو د پاکستان غوښتنې ته د افغان حکومت له منفي ځواب سره تړلې وي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا حملې د مولوي فقیر محمد ورسپارنې لپاره د پاکستان بله ژبه وه. د اصل مقالې د لیکونکي په باور له دې وروستیو حملو داسې ښکاري چې دغه حملې د مولوی فقیر محمد له نیونې سره تړاو لري. د اصل مقالې لیکوال وړاندیز کوي افغان دولت ته پکار ده چې په ټینګه ودرېږي، د پاکستان نه مشروع غوښتنې رادې کړي او د مولوی فقیر محمد په اړه له پاکستاني چارواکو سره داسې معامله وکړي چې له مخې د ملا برادر په ګډون لوړ پوړي طالب بندیان افغان دولت ته وسپارل شي او یا هم د افغان دولت بله مهمه غوښتنه ومنل شي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې ځانوژونکو حملو اووه تنه افغان سرتېري ووژل. د ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي، د تیرې ورځې ځانوژونکي حملې د څه هدف لپاره؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان د طالبانو مشر په افغانستان کې ونیول شو نو پاکستاني چارواکو یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې افغان دولت ورنه انکار وکړ. د ورځپاڼې د لیکوال په انشون ده چې دغه حملې د پاکستان لخوا د منفي غبرګون په ځواب کې تنظیم شوې وي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، پاکستان له افغانانو څخه پراغچ اخیستل غواړي. محور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ځانوژونکي د پاکستان هغه وسله ده چې له استعمال پرته یې ساتلی نه شي. ورځپاڼې د ملي امنیت یو سرچینې له خولې لیکلي دي، د پرونیو ډلهییزو حملو اکثره یې پاکستاني تابعیت لرونکي وو.
د کورنیو چارو او مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي له امر سره سم به د نوي لمریز کال له پیل سره خلکو ته د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل کړي. دوی وایي چې د دغو تذکرو چارې 95% بشپړې سوي دي. تفصیل له معصوم ایوان څخه اوري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې به شاوخوا 4 میلیونه افغانانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د دې وزارت اداري مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د 1902 لمریز کال په لومړۍ ورځ به د افغان ولسمشر له حکم سره سم د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. ښاغلی یارمن وایي د برېښنایي تذکرو مسؤلین به کوشش وکړي چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د رای ورکونې وړ یو شمېر کسان ته برېښنایي تذکرې ورکړي.
وته ریاست جمهوریت با پروگرام تذکری الکترونیکی جداگانه
د ولسمشری د انتخاباتو پروگرام د برېښنایي تذکرو له پروگرام څخه جلا ده، خو همدغه ډول هم ده. کومه وکولې شو چې د رای ورکول وړ یو شمېر کسانو ته تر انتخاباتو مخکې تذکری ورکړو، په یقین سره انتخابات به د برېښنایي تذکرو لاله وشي. کومه وتوانیږي چې د شرایط وړ نیمو کسانو ته هم تذکری ورکړو، انتخابات د همدغه تذکرو پر اساس کېده شي.
افغان چارواکي وایي د برېښنایي پیژن پانو د بهشت له کابل څخه پیلوي چې بیا به د هیواد ختیځ، جنوب او نورو سیمو ته هم دغه پروګرام وغځول شي. ورسته تر هغه چې افغان حکومت ویل د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې نوي کارتونه نس چاپولی، نو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلو او مدني ټولنې له افغان حکومت غوښتي و چې تر انتخاباتو مخکې خلکو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د دوی په باور چې دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونې د کارتونو کار وکړي او په انتخاباتو کې به درغلیو مخنیوی وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو په دې غونډه کې وویل چې برېښنایي پیژند پاڼې به افغانانو ته د انتخاباتو ترڅنګ په نورو حکومتي خدماتو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې وزارت د ټکنالوژي رئیس ایمل مرجان وویل
دا سیستم چې اوس جوړیږي دا به راتلونکي ټولو دولتي خدمات لپاره په کار اچول کیږي. معنا د یو فامیل په حق له دغه مشر او دغه اولاد معلومات په ډیټابیس کې ځای پر ځای شي، همدغه معلومات په سبا د قبالو لپاره، همدغه معلومات په سبا د صحي خدمات لپاره، همدغه معلومات سبا د بیماری لپاره، د لوړ زده کړو نورو دولتي خدمات لپاره په کار اچول کیږي.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د خلکو په اړه معلومات به په دې وزارت کې ساتل کیږي او دغه پروګرام به د ټول افغانستان لپاره تر 15200 ډیر کارکونکي ولري. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر لیرې سیمو کې اوس هم امنیتي ستونزې موجود دي او د چارو پوهان په دې باور دي چې ناامنۍ به د پروګرام عملي کول وځندوي.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نبی عیسی خیل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي کیپټن په توګه وټاکل سو. دا چې دغه بدلون به څه اغیز ولري صفی الله ستانکزی به مو خبر کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو د کابل په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم لپاره د کیپټن په توګه د محمد نبی اساخیل او د هغه د مرستیال په توګه د محمد شهزاد محمدی لټاکل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد خبري اعلان ته وویل چې د نوروز منګل په ځای د محمد نبی اساخیل د ټاکل کېدو پریکړه د اوږدمهاله پلانونو لمخې تر سره شوې ده.
تاسو په داخیر کې لیدلې د منګل صاحب یو څه پر اثرونه کې کدی مو مقایسه کو دي تیرو کلو څخه یو څه کم بوتره راغلی وو. شاید مونږ او یا د روزونکو یا سلیکشن کمیټي دې ته ورسېدل چې دا یو علت یې همدغه اضافه بار وي شاید. نو د دغو کرکټ پوهانو پیشنهاد پر اساس باندې مونږ دا کار کړی دی، یعنی له دې سره نه یوازې د مونږ ټیم به ورسره لاسته راوړنې انشاءالله ښه شي په دې امید، او په عین وخت کې د مونږ د پخواني کپتان نوروز منګل په خپل انفرادي لاسته راوړنو کې انشاءالله کېدای شي بهبود راشي.
ښاغلی مراد دا هم ویل چې محمد نبی اساخیل به له دې وروسته د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د درې واړو لوبو یعنی شل اوریزو، یو ورځنیو او څلور ورځنیو لپاره مشري وکړي. محمد نبی اساخیل په دې وروستیو کې د بنګلاديش د کرکټ په غوړلي کې د نړیوالو لوبغاړو په قطار کې دریم ځای وګاټه. محمد نبی اساخیل د ازادې راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ټیم مشري به څومره د په خپل لوبه کمزوري او یا پیاوړي کړي داسې وویل.
واقعا چې د ډېر کپتانان مال لري چې په پرفارمنس کې چې کپتان شي بیا پرفارمنس نه کوي، نو ان شاء الله زما به کوشش شي چې هم په کپتانی او هم پرفارمنس هم سره وکړم، ځکه چې د افغانستان ټیم ته ډېر زیات ضرورت ده زما پرفارمنس او یو ښه لوبه کول لپاره، او ځکه چې دا روانې مهمې کوم سکاټلند سره چې خاص کر ونډه کوم ون انټرنیشنل چې کوم دي ډېر زیات ضروري دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن هم چې په دې غونډه کې د نبی ساحل ترڅنګ ولاړو د هغه لټاکل کېدو هرکلی وکړ.
نبی ته ډېره کامیابي غواړم د الله تعالی څخه، ان شاء الله زموږ د ټول لوبغاړو سپورټ ورسره دی، او نوروز نه ډېره مننه کوم چې دا شپږو کلو کې افغانستان لپاره ډېر زیات زحمتونه ایستل.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود هند او پاکستان ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې تمه در رواني میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان له ملي ټیم سره درې شل اوریزي او یوه ورځنۍ لوبه وکړي.
په کندهار کې د واټونو پر سر د سیمټي دیوالونو د لری کولو لړۍ یې پیل سو. چارواکي وایي چې دا محل د کندهار امنیت نسبتا ډاډمن دی او هیڅ هیدره دغه سیمټي دیوالونو ته اړتیا نه لري. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
وروسته له هغه چې د کندهار د لیرو پرتو ولسوالیو د نامنی ویره کندهار ښار ته راورسېده او د ښار په 2 کیلومتري کې وسلوالو مخالفینو مرکزونه جوړ کړه، ورسره سم یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو د ځان ساتنې په هدف سیمېټي خښتې تر ځان چاپېره کړې. د دغه سیمېټي خښتو د ایښودلو له امله د کندهار ښار بڼه د یوې فوزي چوڼۍ په ډول سوه او ګڼ واټونه او سړکونه د خلکو پر مخ وتړل سول. ویل کېږي چې اوس په کندهار کې د 2000 په شاوخوا کې د خښتې ایښودل سوي چې د هر یوې بیه د 400 تر 1200 ډالرو پورې ده، خو په هغو ولسوالیو کې چې بهرني ځواکونه وسیږي په هرې ولسوالۍ کې د 1000 په شمېر دغه ډول خښتې د دیوالونو په شان ایښول سوي دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال وایي چې اوس امنیت تامین سوی، نو اړینه ده چې د خلکو د ستونزو د لرې کېدو او د واټونو د خلاصېدو په برخه کې هڅې وسی. ښاغلی پتیال چې د ملي امنیت ادارې د یوې قطعې څخه د دغو موانعو د لرې کېدو لړۍ پیل کړه، ټینګار وکړ چې د ښار حالت به د تیر په څیر کړي او دغه لړۍ به تر هرې سیمې او ادارې پورې ورسوي.
د کندهار په ولایت کې یو هم د لارو خلاصېده چې ځینې موانع پر درول سوي دي او دغه موانع به لرې کیږي او د پروسه به دوامدار شروع کیږي. د کندهار د ولایتي ادارې په خاصه غوښتنه چې د امنیتي ملي د محترم ریاست دغه بخش چې دلته موقعیت لري دغه امنیتي موانع د لرې کولو په خاطر باندې نن د پروسه شروع سوي ده، چې موږ اول د امنیتي ملي د محترم ست څخه تشکر کوم چې دی غشتنې ته غاړه کښېښول او دادی د امنیت موانع لري کیږي.
په کندهار کې 2000 او 2001 کلونه تر ټولو نام نه و، او پر مهال یې نه یوازې دا چې یو شمېر مرستندوی موسسې د کندهار څخه ووتلې، بلکې پاتې په نیمه ډول فعالیت کاوه او د ځان د ساتنې لپاره په زیات شمیر سیمېټي خښتې ځای پر ځای کړي وې. کندهار ښاروال محمد عمر عمر وایي چې د ښار لومړۍ، دوهمه او درېمه ناحیې هغه موقعیتونه دي چې پکښې دغه امنیتي موانع ډېرې دي.
دا یو ډېر مهمه جاده وه، ډېر مهم سړک وو، هغه د ډېر وخت څخه د امنیتي ملوزاتو په خاطر باندې بند شوی وو، چونکې حکومت همیشه د خپلو خلکو سره همکاري کوي او د دوی خپلو غوښتنو ته د دوی د ښېګڼې دپاره جواب ورکوي. دغه همکاري زموږ وه چې په ګډه باندې شروع سوله چې دغه موانع د سړک څخه ایسته کړو او خلک چې دلته په دې کوڅو په دې ځای کې اوسېږي ارام اوسېږي.
چارواکي وایي چې دا خښتې به د کندهار ښار څخه ایستل کیږي او د ارغنداب سیند د مسیر او د کرنیزو مځکو د وړلو د مخنیوي لپاره به کښېښودل سي. د کندهار اوسېدونکي هم د یاد کمپاین پیل د امنیت د ډاډمنتیا زیری ګڼي او زیاتوي چې دغه کړنه د ښار د پاکوالي او د ترافیکي بهیر د تنظیم
او پاک چاپیریال د درلودلو په خاطر لومړنی او مهم ګام دی.
ډیر خوشاله سوچ دا غلار لاس په خوا د اثر موږ په تکلیف دیم په تکلیف موږ په تکلیف دا غلار خلاص موږ ډیر خوشاله ساده دغه ډیر لار استات دغه سره دا دغه د لای څخه باندې دی وایو موږ غواړو چې غلار می لاس لکه دا څنګه لاس ولې موږ غواړو چې می لاس په سودام په سودام دغه سره
خصن دغه چې یو د دکانونه عام ټکنالوژي د مخه چې لای د خوشي خلک معنا چې ریږي را چیریږي پر جلار باندې دا زموږ لپاره ډیر ښه دی ډیر فائدہ مند کچی مثلا موږ ټوله کندهار شهر دغه سي دبر یا د سړکان ما وینځنه باندې د ایلاسه درجه خوشاله کار ودا نوسته خلک به وسای خوشاله وي.
د کندهار ولایت مقام پخوانی او وسنی امنیت کمانډانی د 215 متل کو دی اردو کمانډانی د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو اداره عدلیه او قضایي ارګانونه د منډیکا کمانی دوهم امنیتی حوزه کندهار زندان او غنی نوري هغه ادارې دي چې لوی لوی واټونه د امنیتی موانیو په واسطه بند کړی دي.
د ازادي رادیو د خبريال رپورت ما اوریدي. اوس په افغانستان کې لسنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لسفي بلستان اگزیست خبرو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دغه هیواد دفاع وزارت دند ورکړی څو ل میدان وردګ ولایت څخه خاص امریکایي ځواکونه وبسي. حکومت وایي ورسله هغه د پریکړه کړې چې د خاص ځواکونو سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل کیږي او تریتم شوی دي. افغان چارواکو پرونو ویل دوی لا هم هیله مند دي چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړ شي. تمه وه دا غونډه روانونه په کابل کې وشي خو پاکستانی لوري کومه لیوالتیا ونه ښوده. د بغلان ولایت په خوستوفرنګ ولسوالۍ کې یو کس خپل درې خپلوان وژلې او شپږ نورې ټپیان کړې دي. د بغلان د چارواکو په وینا په ټپیان شوي کې د دغه حمله کوونکي ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د برټانیې له مشرانو سره خبرې کوي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری تر ټاکل کېدو وروسته د لومړنی سفر دی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره مخکې ایرانی هیئت پروند د قزاقستان پلازمینې الماتی ته رسیدلی دی. د ایران لخوا د هیئت مشر دغه هیواد جکپوړی مرکشي سید جلیلی کوي. او د کیوبا رهبر راول کاسترو اعلان کړی کله چې په 2013 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دویمه دوره پای ته ورسیږي نو له واک څخه به لیرې شي.
په پاتې شیبو کې دوه نیز پروګرامونه درته لرو.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. خلق نخود څنګه پخوي؟ بټې څنګه جوړې دي؟ کابل ته نخود له کومو سیمو راځي او خلق څه استفاده ورڅخه کوي؟ د نام خبرونه مو هم دی مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وګمه رشیدی به درته وړاندې کړو.
خدای دې دا بازار تالا کړي په مغولو، خدای دې دا بازار تالا کړي په مغولو چې مفلس حسن په یو موټی چنوځي. قدرمنو اوریدونکو، چنه یا نخود د یو کلونو بوټو له ډلې څخه خوراکي غلده نه ده. وړې وړې پاڼې او لنډۍ بوټې لري چې له 25 تر 50 سانتیو پورې لوړېږي. ماققانې لومړنی ټاټوبی یونان بولي. چنه د غنمو او وربشو غوندې کرل کیږي. په پسته خوره او ګرمه هوا کې ښه وده کوي. د نخود زړې چې وکرل شي له 3 تر 5 میاشتو پورې پخېږي. دهقانان دانه هغه وخت پخه بولي چې تر غاښ لاندې ماته شي. په افغانستان کې د نخود د کرو کښت دقیقه نیټه نه ده معلومه. په مرکزی سیمو او شمال کې ډیر کرل کیږي. خلک یې نینه خوري، قطق ته ورګډوي، په نقل کې پټیږي، په اوبو کې شول شوي هم خلک خوندور یادوي. په کابل کې اوس ډیری نخود د چیندول او د خدای دت په سیمو کې پخېږي. حاجی عبدالمنان په چندولو کې بټی لري او د نخودو سوداګر هم دی. نوموړی به راته ووایي چې اوس کابل ته خام نخود له کومو سیمو راځي.
دغه سنت شمال دی لوري مثال قندوز خان آباد چیاب دا سرپل دی مزار تنی نه خوسته د مثال پوردګی کیږي د خو خبره درته کوم د سنت شمال د شمالي نو دا وطن نه خو ډیر ولنبر نه خو د مزار نو بده نه خو د سپور پټولو بالا دوم درمه سده د چیاب د رستاق د خان آباد دی
د چندول پسیمه کې شپک بټی نه خو نه کوي او د شلو په شاوخوا کې د نه خو د دوکانونه دی په دې بازار کې یو بټی د هزار ګل خان ده دای له بهر نه خود راوړي دا چې ولی دای په خپل راته ووي
موږ نه خودم په خو تجارت هم کوو مې خام نه خود له پاکستان راوړ سند علاقه ده دلته سلی موسم د دې نه خود ختميږي قیمت کیږي الته رسیږي نوې نه خود الته سند نه خود نوې رسیږي دلته راوړ ته خرڅو دا سپین نه خود راوړ خو الته څه اخلو دلته بیا څه تمامېږي من یو شل روپې 25 روپې 10 روپې افغاني موږ ته ګټي خو ساکل د نه خود کاروبار سی ولغوندې د سه نور کلو ته ګور خوندور نه و بیکاره و کار مزدوري سي نه کاو تنو ساکل د تور زنغوزی زیاته و د خلکو پخلو کې د تور زنغوزی د نه خود څوک د سي نه خوري
د چندول بازار پټن کې د هغه سپینګری دوکان دی چې ل 15 شپې تو کلونو راهیسې نه خود پخوي پلارنیکي هم د نه خود بټی لرله و مون مرکه ور سره کړی دا بیا د دوکان څنګه ته بټی ته ورغلې دی و به ورو چې په خو و خلکو نه خود څنګه پخول بټی څنګه جوړوي او خام نه خود په څه شي کې پخېږي
زمان نم ده عبدالمحمد ولد غلامت
او عبدالمحمد خان درته وایست چې کاروبار کوي
مخ صاحب دکاندار یو پسنه چلکی زه دکاندار یم تر اوسه پوری
او دغه د نه خود کاروبار له څو کلو رئیس کې
صاحب د نه خود کاروبار بل 15 پته کله دومبای میدا قسم کړی
تاسو خپل د بډګری لري کای صرف خرڅوي
اجار بډګری مزلو خرڅوي
دا د بډګری کاروبار چې د افغانستان د دې سابقې پیسې کې راته وایي پاغه وخت دا د نه خود او کاروبار چې دا بیا کلمه کیده دا د کابل حکومت سیمه کې کیدو چیرته وو د افغانی د استادان د بډګران څوک
د افغانی وسازان خو دې موږ د پلرو نه نکونه وو موږ د ماشومان الکان وو یم دکانم سیو له پلخشینې سی خواته تیریګ له فلن یې خواته دغلته وو سینه میراش کوي د سیمه
دا نه در پښتون کې
وو په داخله کې په تند کې یو دکان دلته وو یو دکان په ځکه په شي کې اوس چاته سره پټ وو خلیا سره دغلته وو د عبد لالی نامو خدای دې وبخي نو دغه سی او څو دکانه واسه دغه نو باندې وسم راشکې ورته ده
په خو د قانونه کم ټول به څو دکانه و دا بیا کله مخکي
اجار چډیر و بیا با ته و یا بنو و یا بل هڅ دکانه و لري نه خو د وینې نه کوي
او دا بدګری چیرې زکه
دغه و له خو وای له دغه سی زکری و او به په تالین نه کول بیا دغه سی دا خو ګل بیا به شګه ته ودول بیا به دغه شوراک دغه شمن به دخل کنه به دولي رشوره دغه د کول د مرغه به و چی دي دغه به جارو کول به په زولې کې راول شو راک نه میګري به په تسول دغه شرک به په سوزه و بیا بریارا وته چې دا داري پک به راول اوس ماشينه نه وته لسې ټول غازونه دی په غازې نه نه کی
دا به نو بیا تنرونه و دا حساب
کوي اجار و دغه کار نه
نو بیا ورسته دا کاروبار څنګه و دا وکړه
اجار بیا د کانو خولې و سويچ کې به 15 ورځې پیدا شوی هغه خپل پلاړو جاد قسم به کړی لاز دکانه دا سبسډي سړډي سړډي سترو زوري
دا اکثره خلک چې ګورم دا بدګری چې کوي د لوګر خلک دي
اجار ټول د لوګر خلک دي
ولی علت څه ده ولی د ټول لوګر یان دا بدګری
له پلان له نکوه ته فائدې ده سه
اوس به څو دکان ایده د لوګر یانو دلته د بدګری
آیا ته دکان به سه
د کابل پټول خار کې
خار کې
نو ته خو اوس بدګری لري چیرته ده
اجار د بدګری مې دی خواته ده ولدان دې زیاته
اوس به یو وری ورسمه د بدګری ته حالت
په مخه ده کې سه
ما چرمه شراب خورمان که و چه تمامی عمر تو سب تیر بینا شیره بیخال لا میرالا دمر دمر تیخال لا میرالا
آجی گولا نم بدی رات ہوئے
نمی آجی عبنور دے
اجاب نور خان څه کاروبار کوي
کاروبار خو دا غد ستیو نه دین خو ته ده
لڅو کلو رئیس دا کاروبار کوي
ټول دې څو کلو نه لا رئیس دا کاروبار کوي
د دې کار د سابقې پیسې کې مې اوترته وای په خو بم څنګه کول دا ډیر کال لامهخه
ولا په خو خو تکلیفونه ډیرو کنو
دا تکلیفونه یو څه وای
تکلیف په دغه و سیمخ کې دی ګورو کنو ګورم څه کاوه هغه کړ په تکلیف اوس د لرګي کار د ماشين دی
نو بیخی پاسلات باندی و
او
دی خاطر دریگ است خوگ نسی
پخوانی داشونه څنګه وو وس څنګه دی
داشونه خو یاب داش وکړو او کارونه تغیرات کړی دی
داش پیسې کې خبرې وکړه څنګه داش ته
داش خو دغه د ګمبته خوندې ده کنو ګمبته خلک تړي تقریبا 2 متر راځي جګوالی نو راځي 1 متر وګدواله راځي 2 متر او بیا
لاندې باندې نور شي دی
لاندې خو مثلا ځکه د دا ستاخ و تړو هغه بیا شګه پکې اچو
دا نه خود څنګه کوي دا په داخل د داش کې پخې کې دا باندې پخوي
دا دی باندې له داخله دا د شګه بزور باندې مخ پخو
دا د لاندې بیا څه ورته کوي
لاندې سامان لري لکونه لري چغل لري دا شګه کې پخې کې دا ته تاوان لري په تاوا کې ځان ته پخې خالی د شګه بزور باندې شګه سسرای کنه دا نفت به خپل ځان ته ځای لري په کې پخې
په دې داش کې څو منه شګه جاییږي
یار تقریبا یو موټر نه کم نیم سای په داش کې جاییږي نیم سای د موټر پاته کیږي
دا نیم موټر شګه په څو ساعت کې بیا ګرمیږي
دا خو جای پوجای کنه جای پوجای سي دا سرای سسرای کی زور واچو په اولس د خو دا سرکیږي
او سسرا نه یې
تازه شګه ور واچو هغه په دو ساعتو کې سرکیږي
په دې تاش کې چې دی اوس دا نخوت پراته دی دغه یو تاش کومره شګه کې پخیږي
تقریبا په یو من کې یو پنځه منه شپږ منه شګه راخیزي دا په دریم هغه څه باندې ننه کیږي
دا لاندې دا ایت تاش کو چې ګورم د دینه بیا لاندې شګه تویږي کنه
دا خو منظم جال ده دا جالې ده کنه له پاسه په مال باندې دا سر شګه چې و کوز تسپیکي هغه یخیږي کم زیات نو بیا و بیر سپورت اچو
اورس کې څومره په خولای سي
50 منه شپې ته منه سل منه
څو کس نور کار کوي در سره
د څو نور نفر
دا اوس خو جامه ده خو ګرم یې کنه
او بیخي خو ګرم یې
کار دی ګوره د ناستې ده دا په یو نفر باندې خو ډیر مشکل ده چې سړی ټوله اورس کینه
یو یو ګانټه باد تبدیلی ګو دو نفر کارګر یو سات یو کار کوي یو سات بل کار کوي
ګوره دا ډیر سکال دي د ناستې کار وکړو څه تکلیفونه درته پیدا شوی دي
فضل د خدای دی تکلیف هم کنه ده پیدا شوی
خوشاله دي آرام
مهرباني سلام
افغان قنادان د بادامو او زردالو پر زړو سربیره نه خود هم په نقل کې پټوي خو په دا وروستو کلونو کې چې بادام او نور زړی ډیر شوي دي د نخودي نقلو بازار سور سوی اوس په دوکانونو کې نه تر سترګو کیږي د شدیدې علت څه دی دا مو د کابل ښار له یو قناد سره شریکه کړه
اسم رستم علی مو قناد یې
اسم می رستم علی دی د کابل ښار قناد یم په کابل کې اوس شاوخوا 200 قناد ایسته خو ډیر کم شمیر نه خودي نقل جوړوي دلیل دا دی چې اوس بادام او نور خواږه زړی ارزان دي خلک ډیر د بادام او نور خواږه زړو نقل خوښوي موږ له دریو ډولو نخودو نقل جوړوو یو ډول ته یې ګل نخود وایي بل ډول یې پوټوکي والا دي او دریم ډول یې ایراني نخود دي د نخودو نقل چې جوړوو نو لومړی نخود ښه ورته ګرموو له هغه وروسته یې په غټو غټو تشتونو کې اچوو د بورې او نورو ترکیباتو شربت ورباندې څڅوو ځینې کمبار او ځینې پربار جوړوو د ایراني نخودو من په 250 افغانۍ دی د ګل نخودو نقل من په 400 او د پوزدار من په 350 افغانۍ خرڅوم
د خبرونې په پیل کې مو یادونه وکړه چې خلک ایشول شوی نه خود چې د شور نه خود په نوم مشهور دی ډیر خوښوي د کابل یو شور نه خود پلورونکی براته ووایي چې شور نه خود څنګه ایشوي او د ورځې څو دیګه پلوري
اسم عبدالله حسینی است کیس پوشولم
نوم عبدالله حسینی د چلورو کلونو رئیس شورنخود خرڅوم شورنخود ډیر اسانه تیاریږي مهمه خبر دا ده چې د شورنخود لپاره کوم نخود پاکو هغه باید لامده نشي چې پاک مکرل تاودو بوته به واچو زه په خپل هر ورځ 14 کیلو نخود پخوم هغه ته د چایو په چمڅه یو نیمه کاچوغه پولی اچوم له هغه وروسته اور کموم یو خبر باید وکړم چې شورنخود په ډیر ضعیف اور پخیږي یا خدای دا چې ویم شور نخود د اوبو په تاو پخېږي. تقریبا او سات اور تر لاندې بلوي چې پاخه شول بیا لوی دیګ څخه راباسم، په دې درې چارکه دیګونو کې اچوم، لاغه وروسته پردم چې ساړه شي. چې ساړه شول نخود خپل اوبه تړي او ټینګیږي، بیا راوړم ښار ته. درې کاله لمخه مې همدا خپل وطني نخود پخول، اوس د ترکمنستاني نخود دی، ځکه دانه غټه ده، مشتری خوښوي. وطني میده دانه وو. هر ورځ څلور دیګه شور نخود راوړم، د ورځې 1200 افغانۍ ګټه راته پاتې کیږي. خوراکي په 10 او 20 افغانۍ خرڅوم نو.
دا چې لچنو نوري څه استفاده کیږي دا به په دغه مرکو کې وورو.
نمانم هزار گلخان ده دی نخود رو دست استفاده کی گی سی نقل که گردی گی دقل استفاده گی بخواب دا خلق و ورو تو میده کهو دا برا بیور سر گردوال دا دی سال پی صاحب پی کار کهو بل میوه که گردی گی مقصد ممیز و نخود دا نقل دا سر گردی دا و دو کم سر خلق زین کار
نخود وریزی ستم پخت پخو اول دا خب پخو بیا وریزی برا چو پا منتو کم لیگی کورمه تیم را چو او کفته سی پخو کفته تیم را چو پا هاشو تمر لیگی مکارمی سر میوجه کی او بل دا سی دا یواری جوشی بیا جوشکل کچالو پیاز و دا و سرگتی بیا دیچ کفته ام پخی شیروات ام را چه بل دا سی نخود دا نخود میدکی گی اولو جین جولی بیا پا دیر و شیان که لغو چم کار خسته کی مزاری نخود دیر خوندی ایرانی نخودم را غلی خود دیگو پا کتخ که خوندی
د ښاغلی عبدالمنان په وینا نخود په ډیره تودوخه او مرطوب ځای کې خرابیږي.
دا نخود خو څه ده دلته نه خرابي لري نه بل شی لري، څه د وطن افغانستان هوا یخه ده. دا یو رقم ویناکې ورته وایي، دا د پاکستان کې زیات دی. دلته چې لس کاله یخي نخود څه ده تاوان نه کوي، هلته چې 15 میاشتې یې کېښود بس دا ویناکې چې ورته ویل ټول مال خراب په افغانستان کې مال نه خرابېږي.
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره و، تر بیا اجازه غواړو. بس یو پیزه توسي
بی بی شیری
تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه همزولو. حدیث شریف دی وای چې علم تر لاسه کړه که په چین کې هم وي.
زه همزولانو سلامونه وړاندې کوم. خوشفق صاحب ویل کیږي چې شخصي پوهنتونونو نن سبا ډیرو ته د علم تر لاسه کول که یو خوا د لوړو فیسونو له کبله ګران کړي دي،
نو بل خوا یې ځینې د زده کړې له کیفیت هم ناراضه دي. خو ځینې نور
ځوانان بیا خصوصي پوهنتونونه ډیر ښه ګڼي.
هو، په نن تاندې څانګه کې په همدې موضوع غږیږو. ملګرو، زه نورګل شفق یم او وږمه رشید وګمه. که څه هم په افغانستان کې ښوونه او روزنه تر ډیره بریده وړیا ده، خو خصوصي ښوونیزې موسسې یا شخصي پوهنتونونه پیسې یعنی فیس اخلي.
رښتیا هم شفق صاحب، چې فیسونه هغه د چا خبره له آسمان سره خبرې کوي.
خو درسونه یې نه پوهېږم څنګه دي. له دغو څو ځوانانو به واورو وګمې چې څوک دغه پوهنتونونه ګټور بولي،
څوک یې بزنس یا تجارت بولي،
هو څوک وایي چې ډیپلومونو ته یې ارزښت نه ورکول کیږي،
او څوک بیا وایي چې که پیسې اخلي نو هماغسې درسونه هم ښه دي.
ښه دي. هو،
محمد شریف دی، زره کمپیوټر ساينس پارځي فارغ یم، باختر پانتون مکلې دی. کیفیت ټیټو منتوس کیفیت د دې پانتون لوړ تللی دی. زیاتره ځایو کې ډیبیټس کیږي، زیاتره برنده دی هغه خصوصي پانتون ماسلی نه.
ارزو سم مسله 15 سال سیومه
یو کیسه نومه ارزو ده. د یو شخصي پانتون د دریم کال محصله يم. په کوم پانتون کې چې زه درس وایم کیفیت یې هیڅ ښه نه دی، نه استادان حقوق را لایق دي لکه دوی چې ویل چې خارجي استادان درته راولو، او نه هم درسونه حقوق را خدي، نه لابراتوار لرو، نه ښه کتابتون لرو. فیس یې هم ډیر لوړ دی. که څوک ښه وظیفه ونه لري فیس یې نشي لنډولی. استاد په خپل لاس کې له نیولې چپټره راته لګیا وي، موږ ورته ګورو. که څوک پوه شو پوه شو، که پوه نه شول هېڅ.
زما
نوم رحیم الله د خوست ولایت. ما چې هر څومره لیدلی دي کنه، هلته چې کوم شخصي پوهنتون نه دی، یو امیر سړی پر خواغه نه ده مشکله، او د غریب باید موږ په نظر کې وساتو کنه، چې هغه هم یو لوړ زده کړې وکړي نو دا باید یو مناسبه یو خاص فیصدی سره باید دوی ته دا وټاکلای شي. دا فیس
زمانو رهینه او د خونه د روزنه د پاتون څخه فارغ شوم. کله چې کاری مرجی ته څوک ورځي زیاتره دولتي ته زیاتره درجه ورکوي، ول په دوی چې دولتي دی ته معلوم دي، شخصي روند خو هم اوس خلکو ته معلوم دي چې اعتبار لري دومره نه.
زمانو سید منصور شاه شخصي پونتون کې اداره او تجارت فاکولټه وایم. شخصي پونتون متاسفانه کله چې دوی اول په کار شروع کړو په افغانستان کې وخت تعلیم رامنځته، خو بدبختانه په دې اوسنی ورځو کې چې څنګه ګورم دوی هغه شخصي هدف چې کوم دی هغه تعلیم رسالت نه دی، بلکې متاسفانه اوس دوی خپل ورور هغه اهداف د ګټو لپاره جوړ کړي چې څنګه پیسې دی راټولې کی د دې ترڅنګ چې هغه خپل پیسو دې تک استفاده کوي، یعنی هغه چونکو استاد ته پیسې ورکړي په مقابل کې استاد نه کار وړي.
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې، لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې، مال مست مقام ته زموږ سلزل سلام دې.
شفق صاحب، اوس مهال په ټول افغانستان کې 50,000 زده کوونکي په اویا شخصي پوهنتونونو کې چې ډیر شي په کابل کې دي په زده کړو بوخت دي.
خو ویل کیږي چې شخصي پوهنتونونو یوازې هغو ځوانانو ته د لوړ زده کړو ترلاسه کولو لار برابره کړې وګمې چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې کیږي.
شفق صاحب وایي چې دوی درس نه وایي خو د پیسو په زور هم لازمینو بریالي ووزي او هم ډیپلوم ترلاسه کوي.
محمد شریف چې له باختر خصوصي پوهنتون فارغ شوی دی، دې ته ورته خبرې لري او وایي چې داسې ځوانان ټولنې په درد نه خوري.
ځنې ځوانان د سړي چې پیسو په زور پانتونو کې داخله اخلي، خصوصا په خصوصي پانتونو کې ډېر د څه واقعیت لیدل شوی دی. سپ په دولتي پانتونو کې هم بازه محصلین په پیسو راځي، متداغه محصلین دي چې دوی هیڅ جامع ته په درد نه خوري، خپل په پیسو نه ځيږي، هیڅ درس ته توجه نه وي، څو وخت امتحان راځي بس استاد سلرسي او پرشوت ورکی ځان هغه کې په کامیابی کې. نو نیما وینا خصوصي پانتونو ته او دولتي پانتونو ته داره که غواړي افغانستان جوړ شي، دا ملت رشد وکړي، نو دغه کارونه باید اون شي، باید بزنس له تحصیلاتو نه له تدریس نه جدا شي.
ملګرو وای چې زه ابازو لبرازی. یو ځوان عبدالباقی وای چې که هر څوک د پیسو یا د زور په مټ شخصي پونتون تراشي ډیره گزارا نشي کولای،
یا به درس وای او یا به
ډراپ کیږي.
هغه کسان چې زیات پیسې لري زور په اساس راځي یا پیسو په اساس نغه بیا گزارا نشي کولای کنه، خو هغه دلته په امتحان نو یو داسې مستر به مختلط شي ناکامي ډراپ کیږي. زی په خپل مخ شخصي پونتون نه خوم خپل اداره او منیجمنت لري، بیا هغه کسان دلته نه پرېږي، یا مجبور دی درس وای یا به زی پونتون به خوشی کوي.
خو سید منصور شاه چې هم په کابل پانتون او هم په یو شخصي پانتون کې مسل دی، بیا وایي چې شخصي پوهنتونونو د ډیرو هغو ارمانجنو ځوانانو ارمانونه پوره کړي
چې د خپل زړه پوهنځی نه بلکې هغه پوهنځی وایي وګمې چې په کانکور کې ور کامیاب شوی دی. لکه دی
سید دا خبره زمونه مچ کوم شاګردان کانکور کې پاتې شي هغه بیا شخصي پوهنتونو ته راځي، خو هغه الکان کې د سې الکان مې چې د خوخي فاکولټي ته کامیاب نه او د نور فاکولټي لوستل نه غواړي، نو ځکه هغه بیا خپل د خوخي فاکولټي شروع کوي، هغه سر بل لار نه وي. کډیر شاګردان د کابل پوهنتون واخلې شاو خوازه فکر کوم یا 15,000 2000 نه ډیر نشي، ځکه چې ځان لري. نو کوم شاګردان چې فکر وکړي د کابل پوهنتون اقتصاد سره مين لکه زه هغه نشي تله، نو هغه به چیرته ځي؟ خو خامخا کانکور ته چې کامیاب مې کنه ناکام مې هغه نه ځي، هغه راځي شخصي پوهنتونو ته. نو شخصي پوهنتون دوه ډاله شاګردان راځي، یو هغه چې کانکور کې بیخي نه کامیابیږي او بل هغه چې د خوخه فاکولټو ته نه کامیاب.
وګمې په کابل کې د یو شخصي پوهنتون باختر مؤسس عبداللطیف روشن وایي چې په نړۍ کې تر ټولو ښه پوهنتونونه څو شخصي پوهنتونونه دي. د خصوصي پوهنتونونو د کیفیت د ټیټوالي خبره نه مني او څه وایي؟
او وایي چې د سکورنی او بهرني استادان لرو چې ماستری او پی ایچ ډی لري، او زیاتوي چې د محصلینو د جذبولو لپاره هم ځینې خاص شرایط لرو.
خو دا خبره مني وګمې چې ځینې پوهنتونونه ډیپلومونه خرڅوي او یوازې د پیسو لپاره کار کوي، چې دا سم کار نه دی.
په نړۍ کې لاس بهترین پوهنتونونه چې دي اکثره شخصي پوهنتونونه دي، همدومره رشد کړی دی. زموږ کې نه کیفیت ډیر ښه شوی دی، مخکې مونږ ډیر زیات ستونزې
سبجیک درلودلې په انګلیش کې وي کلکشن اف مسټیکس اس کال ایکسپیرینس کنه اول امتحان اخلو میارم ټاکړی ته فیصدی د نمرو باید مکمل وي دوه لسم سم نه فارغ وي باید انګلیسي زده وي ځکه چې لیکچر اکثره موږ استادان خارجي دي په انګلیسي ژبه ورکول کېږي د لوړ زده کړو وزارت معیارو په اساس باندې استادان ټول مثلاً د پی ایچ ډی دي یا مثلاً د رنسانس موږ مجوز نه لرو شپږ زره میاشتنۍ فیس ده او کوم کسان چې بې بازار ته دي مشکلات لري هغوی لپاره موږ ځانګړي تخفیفونه لرو داسې کسان چې موږ رایګان نیولي دي بعضې نهادونه شخصي په همدې لپاره جوړ شوي چې ډیپلومونه خرڅ کړي کوم کسان چې دغه ډیپلومونه خرڅوي زه فکر کوم دی کې دا نورو نومونه هم بدیږي کدوی صادقانه کارونو کې هم ځان سره خیانت کوي هم د ملک سره خیانت کوي هم هغه محصل چې دوی ډیپلومونه اخلي هغوی سره هم خیانت کوي
مخ سل دے تفرت نام پسان پری گو منگ پیا والا رحم لارا د جانا پری گو تمرلا سنا ظلم زور تا د دوران پری گو
ځوانانو همدارز روشن وای چې د خپل محصولینو در ځونی لپاره هر میاش د دوی لسونزو ځان خبروي حل لار ورته پیدا کوي د زده کړې د کیفیت د وراوی لپاره وخت په وخت آزموینه تری اخلي
هو او لازینو بهرانه پونتونو سره همکاري هم لري چې له تجربې ګټه اخلي
مونږ په هر میاش کې د ارزیابي پانی ورکو محصولینو ته او غوی مونږ ارزیابي کوو او غوی پیشنهادات کوم بخښو کې دوی ستونزې لري هغه مونږ کوشش کوو چې تلوسه ستونزې ورته حل کو استادان ګورو کوم میتود باندې درس ورکي او خو تاسو ته معلومه ده چې توجه ټول په شاګیر سره یې ماسل سره یې کنسپچوال میتود چورته یې چې باید دوی هم عملی او هم نظری او په شکل دوی باید مخکې لاړ شي په دوه څلور پانتونو سره موږ پارتنرشپ لرو یعنی فیلیشنونو لرو تاومیت اکادمیک لرو چې پانتون دی جورج ټاون دی پانتون دی اتاتورک دی مالیزیا په ټرا یونیورسټي په ټرا پانتون دی مالیزیا دی او پانتون دی اندراګاندی دی چې موږ سره پارتنرشپ لرو او سره موږ دوامدار او شاپونه او سیمینارونه یعنې کې موږ ډیر زیات ذکر کړی دی او موږ یې کراړو او بل ځای خیر سمستر کې موږ میاستوار امتحان اخلو بیا د موسسات سمستر کې او فائنل اخرین امتحانونه چې هغه موږ ورکی ارزیابي کوو که کوم کسان چې هغه میارونه نه دي پوره کړی یا مزون په تکرارو یا ورته وسیت ورکو چې دوی خپل ځان مخکې بوزي
همزولو د لوړ زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې دوی داس یو کمیسون لري چې د شخصي پوهنتونونو کیفیت څاري
بله څه مو دوړندې په همدې مخه یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وو او د ویارزونی په پایله کې د پوهنتونونو کیفیت وڅاره
د لوړو زده کړو په وزارت کې یو کمیسون موجود ده هر کمیسون ټول دغه مسایل چې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو په اړه کني کار کوي ټول مسایل البته ارزیابي کیږي البته باندې بحث کیږي په دیارلسو یو نیوم کال کې د ورځنی سیمینار درلود د خصوصي مؤسساتو په حق لای ستونزې چې په دغه مؤسساتو کې موجود دي دغه ارزیابي سوال او یو قطنامه هم تکمیل سو د فیست موضوع په حق له د کیفیت لپاره په زمن کې د جمهور رئیس هغه څلوېښتم فرمان په اساس باندې یو هم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسساتو نظارت او ارزیابي د کیفیت مسأله وه چې خوشبختانه موږ ډیرې له 15 مؤسسې په مختلفو کټګوریو کې ارزیابي سوال اوله کټګوري واقعا هغه د علمي لحاظ او اکاډمیکي لحاظ دوهم په متوسطه کټګوري او دریم هغه کټګوري چې یعنی بیخي ټیټه کټګوري چې ډیر مؤسسات په دغه کټګوري کې هم شامل دي چې خوشبختانه د لوړو زده کړو وزارت دغه پیشنهاد کابینه مقام ته هم استول د ترڅو چې په دغه موارد باندې موږ تصمیم ونیسو
علم علم شی عرفان شی دخواگی من داستان شی به حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا
همزولو د زیاتوی چې کاچیر دوی خپل کیفیت لوړ نکړي شو خای ورکل شوی جواز بیرته ترې واخیستل شي
لوړو زکرو وزارت 2 اکتوبر باندې ټینګار کوي یو لوړو زکرو خصوصي مؤسساتو کې د کیفیت لپاره دوهم مسله د مقرری یا هغه لایحه چې د کنټرول او نظارت په اړه ده او همچنان هغه مقرره چې د مجوز ورکولو په شروع د کال یعنی د 2023 کال کې ټول هغه درخواستونه چې د لوړو زکرو خصوصي مؤسساتو لپاره څوک درخواست ورکړي کړو وزندول سل تر څو چې موږ وکړو شو چې دغه مؤسسات ارزیابي کو باید دغه اصلاح شي کناست تاسو په جریمه هم موجوده ده توسعه هم موجوده ده او په زمین کې د دغه د جواز اخستلو خبره هم ده
خوشوخت ځینې مسولین اندېښمند دي چې د شخصي پوانتونو په ډیپلوم دولتي ادارو کې کار نه ورکول کیږي
هو د دې اندېښنې په اړه نور بخش څه وایي لدی وړاندې به وګمه یو تنکې ځوان بشیر احمد چې سه کال د کانکور ازموینه ورکړې د شخصي پوانتونو د فیس په اړه خپل یو هیله را سره شریک کړي
و به ورونو
سه کال د ورا سم ټولګي څخه فارغ شوم او د کانکور امتحان می ورکړو کدی خدای رضا وي کدی خدای خوښوي ما انتخابونه کړی دي چې بغه کې کامیاب شوم نو دغه خپل پوانتون بو وایم که کامیاب نشم نو اقتصاد می دومره خنه ده ک اقتصاد می خوایم ما شخصي پوانتون وایلو او بیا بل کول تا ورته ګورم زما د ته وړاندیز دغه دی چې باید خپل فیسونه باید چټټ کی چې خلک وکولای شي چې شخصي پوانتون نه وای
نو بشیر احمد ګولا نوربخش وای چې یو واحد فیس به وټا کی هله کو چې کمی هم کړی وګمې کڅنګ
هو شفق صاحب د دې معسلینو هغه اندښنې هم به ځای بولی چې د شخصي پوانتونونو په ډیپلوم دولتي ادارو کې چاته کار نه ورکول کیږي
د لوړو زده کړو مؤسسات کو سیاست د قانون اساسي په بنسټ باندې جوړ شوی دی او دغه خپل فیس یعنی ورکي توپیر پکې نشته یعنی موږ هغه ډیپلوم چې په خپل دولتي مؤسسات ورکو په خصوصي مؤسسات کې هم یعنی وشل کیږي کله چې دغه خپل ځان ته کار پیدا کوي دغه د تایید لپاره د لوړو زده کړو وزارت راوړي او موږ هغه تاییدو په دغه مورد باندې هیڅ کوم توپیر نشته دغه کولای شي با کیفیت درس چې یعنی زده کړی دی خپل په جریان تحصیل کې هغه کولای شي د هر مؤسسه بینولین نهادونو کې او دولتي نهادونو کار وکړي د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې هغه ارزیابي چې دغه د ډیرې ل 15 شپې ته مؤسسو څخه انجام کړی دی په دغه مورد باندې ټینګار هم دی چې موږ باید یو واحد فیس ولرو
اشرف صاحب څنګه د دولسم لنګ دی دوله کو فارغانو د کانکور ازموینه وخت سره شو چې شاوخوا اتیا سره به په بیلا بیلو پانتونونو کې ونیول شي
نو وګمې دا ټول استونزې د خدای لمن ز یو سی
امين
چې د بشیر احمد په سیر زرګونه ځوانان لزده کړو یو شی به هم لري فاتی نشي
الهي امين
سوارا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے پبایا